پیښور کې د ورځې 2 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه بل منور شاوو
د مهمو خبرونو سره ټکی د سواد پولیسو د دفاع یو سل سلور سلويخ د خلاف ورزي په تور د تاریخ انصاف ګڼ په لویان نیولې نن په تاجکستان کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیلېږي او بیګا د شپې یوکرين او روس په یو بل ډرون بریدونه کړی دي د خبرونو تفصيل د سواد پولیس وایي چې د قانون یو سل سلور سلويخته مدافع د خلاف ورزي په تور یا د پاکستان تاریخ انصاف درې دیش په لویان نیولې د ځلي پولیسو یو مشر باچا حضرت بیگا مشال لريو تو ویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال یې د امنیت ساتلو په خاطر د قانون دفاع یو سل سلور سلويخته منافذه کړې و خو د په وینا د دې باوجود پرون تاریخ انصاف په خوځخېله کې جلسه وکړه باچا حضرت زیاته کړه چې په دې تور یې درې دیش کسان نیولې او د ګڼو نور پر زد یې مقدمه درش کړې دي خو د تاریخ انصاف د ملکن ډیویژن بیان صلاح الدین یوسفزی مشال لري تو ویل غونډا په کور د نن نشوې چې د پوینا د قانون خلاف ورزي نه ده
کنونشن ختم شو وان شو کارکونان نو په دوبان دي زه پزینه کبنديان وشو د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړ کیږي نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي
تر دې وړاندې د نومبر په 25مه هم تاریخ انصاف په دیر کې جلسه کړې و چې پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه او وروسته یې د ګوند ځنو ځای مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د بلوچستان د تربت خار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره شوې کوم چې تور پوری کوي د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وجلي د بلوچانو د یووالي شورا بلوچ یهجهتي کونسل لخوا پرون په کراچۍ لاهور هاب او کوټه کې سلګونه کسانو مظاهره وکړې او په حکومتي غږ وکړ چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وجنو مخنیوي دی وکړي د لهغه ورسته دا چې د نومبر په درشته د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خبرولو سره بیان کې داوه وکړه چې د انخطې پر مهال یې وسلوال وجلې دي خو له دې وروسته بلوچ فعالانو داوه وکړه چې په وجل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه ځوان هم شامل دی چې د دوی په وینا لا درکو د دې پر ضد بلوچ یک دهدي کونسل په تربت خار کې پر لټ پیل ک چې نن په سلورم ورځ هم دوام لري د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ پرون هم مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې د وجل شوې بالاج مولا بخش خور ناز بیبی بیگا په تربت کې خبری غونډه ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی د خپل بیان بیرته واخلي او د پیښې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي حکومت لا تر اوسه په دې اړه سندې ویلي د پاکستان پوز دا وکړي چې پرون یې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال و جدید پوز د امریکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنتا زنګي سرسیمه کې دا کاروي د استخباراتي معلوماتو په اساس کړي خپلواک سرچینو د داوی تصدیق نه دی کړو نه هم تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې په دې اړه سویلي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوال ډلې په امنیتي ځواکونو د شوی پرونی ځانمرګ بریډ ذمہواری منلې دا انتظامی او استخباراتي چارواکو چې لرسنیو سې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ظاهرولو په شرط پرون مشال لريو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخېلو کې د اف سي ځواک په سرتیرو په ځانمرګي بریډ کې یو کس وجل شوی او یو شنو ټاپیان دي په ټاپیانو کې ديار له سرتيري وته ولسی وګړي دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ نن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د هرات د امنیتی ډایالوګ د یو ولسمې دورې د ورځنۍ کانفرنس پیلېږي د کانفرنس تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشال لري تویل چې خواوشا یو نیم سل کسان یې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي په دې کې به د افغانستان امنیت بشري ستونزې د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه کیږي او بل خبر دا چې د روس چارواکو ویلي په یوکرين لکتر لګه سلیر شترون الوتکو په واسطه ماسکو او نور خارونه په نخه کړی خو دا وکوي چې زیاتره به پایلټ الوتکې د الوتکو ضد نظام للارې راغورځولې دي بلخوا یوکرین رپورٹ ورکړی چې د نومبر په شپږشتمه د شپې مهال د روس لږ تر لږه نه ډرون الوتکو پنخه کړی دی. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې روس په کیف او نورو ښارونو په پراخه کچه د ډرون بریدونه وکړل. دا په 2022 کال کې د روس لخوا د یوکرین پر ضد د پراخ یرغل پیلېدو وروسته تر ټولو لوی برید دی. د روس د دفاع وزارت دا وکړي چې د یوکرین لږ تر لږه سلیریش ډرون الوتکې په تولا، کالوگا، بریانسک او ماسکو کې راغورځولې دي. د دې پیښو له وجې په هیڅ یوه سیمه کې کومه مرګ ژوبله نه ده رپورټ شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول منور شاه مو اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته له ډیر وروسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوه چې په خبرګون کې پولیسو یو شمیر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلع کې د دفاع یو سل او څلور سل وخت لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا د قانون سرغړونه د خود تحریک انصاف ځای مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر 15مه په دیر کې د کنونشن یا غونډې هڅه کړې وه چې په وینا یې پولیسو هلته هم د هغې غونډې مخه نیولې وه. له سواته نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په شپږشتمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایم ډی کیټ ټیسټ لپاره د په یو سل څلور څلوېښت لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دو دیش تنان نیولی پا گنش میر تنانی مقدمه درج کلی دا باز کسان پتشی ویدی. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی پدا غړه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غراوان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کبندیان وشوي. د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې باغی کې محمد خان دی، د سی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشو چې زمون کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل زونه تورې سیدل او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکلی شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي. وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پر لټ نن هم دوام لري چې دعوه کوي د پولیسو تر هغه ځد ځواک سی ټی ډي لا درکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی. د دوی د پرلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پرلتوال غوښتنه کوي چې د لادرکه بلوچستانو وجنې دې ودرول شي او د هغو کسانو پر ضد مقدمې درج شي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې د لادرکه کسان وژلي ول. د بلوچستان پولیسو تر هغه راځي څنګه د نومبر پر 23مه په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خپاره کړي ول، وېدا یې کړي و چې هغوی وسلوال ول او په تربت کې په یو نښته کې وژلي دي. سی ٹی ڈی او حکومت د مظاهرچیانو د تورونو پاړه لا سندي ویلي. لکراچینا نیازلی رپورټ راکوي.
د لادرکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پروند نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه تربت حب لاهور کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په حب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ چهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو سورج وړاندې په جالي مقابله کې لادرکه بلوچیان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالی مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسي روکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجني هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرک بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په 3مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او دعوی کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې تنخطې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړې په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دی او د 15 ورځو راهیسې په احتجاجي پرلت ناستی. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو راهیسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په 6مه ماسخوتن خبری غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ټی ډي اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وایي د سی ټی ډي پولیس دې خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ټی ډي جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی دې موږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ دې بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجنه کې ککړو سی ټی ډي پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې د نومبر په 9مه اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یوه اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
په خبر کې مست افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس له بی اسناد افغانانو سره سره کډوال هم تنگوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وی. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې زورونو له وجې تنګ شوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه شي، خو ځینې نور بیا وایي د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته یې د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورٹ راکوي.
د پیخبر په تاجاباد کچا بادیو کې میشت شپېته کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس خو کورو ته ننوځي. په خپله دغه د کارټ لرم، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زه به خپل وطن ته له خیره سره ولا. نو چاپی او تکلیفونه دي ډېر کنه، کارټ په وجود بم ځو، په تک باندې خو ځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پیښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولي، ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي، پولیس ځي په ځي باندې، بس ناکه بندیان یې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوځي، ډیپورټ سینټر ته یې واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما هو د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټیر دی، پوه شي بانه ورته غواړي، بس په یو طریقې بوځي چې بس بوځي پنځه زره یا لس زره تی والی بیر پری دی. خپله یو وریز نیولې ما او دوه درې وریز مارونه نیولې دي. په خپله ډېر افغانان در په در شو او کابل ته چې کوم لاړ بر وخت نو هغه وسم په دې اخنه کې پوه شي، داسې پراته دي چې سوي په کې مونږ نو چې یو کال دوه کاله ټایم ورکې پوه شي. نو
د پیښور حیدآباد تاتارې تاڼې ایس ایچ او حشمت خان د نومبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالی نه دی زورولی.
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبره نشته. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارډ، مونږ یې راولو، هغه ته لشل منټه ګنټه دوه انتظار وکړو، ورساته ولا ټیلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړه پیش کړي. کچېرې هغې سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي د تپوسونه کوي چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرویو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په یو دېرشمه نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی یو آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر شپږویشتمې نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناد افغان کډوالو شمیره درې نیم لاکه نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سبان د څوارلس لاکه رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناده یا نارجسټره افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړې چې په دې ملک کې د بې اسناده افغان کډوالو شمیره باندې ولس لاکه دا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو یا نورمونو خلاف بدلې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې کړې دي. د تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هېواده د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو بهیر پیل کړی دی. چې د چارواکو په وینا تر دې دمه شاوخوا درې نیم لکه افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورځ تر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه، دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې، په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه
سراج الدین حقانی د طالبانو لوړ پړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
جدی او سنجیدہ کوششونه کیږي چې دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځمانه جاری وي نو ماحول دار چې د مستقبل لپاره هم خنه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره. سراج الدین حقانی بیان دې ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډېر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولی انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولی انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
سفیولا ستانگزی رپورٹ ہو پاکستان افغان کڈوال خپل هیواد ته یی دستنې دو بهیر تاسو اوردل چې دوام لري. خو پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پختونخوا کې د غبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار څرنګه اغیزمن شوی دی دا به د عظمت علی شاه په رپورٹ کې واورو.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ رستو د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپیو هغه اوس 1500 روپو ته راکو شوی خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسترونو هغه په بی کی پینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي رنگ چې کوم دې نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دې په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دې ټریډر لګی دی نه شاتخلی نو دا یو غټه مسله. دغه رنگ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دې د پلوسی افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. دغه رنگ هغه شات با په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی تمنګ رسول پشپک 100 روپۍ کالداري بانی افغان ګورنمنټ پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کا شات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پیرازي.
پاپې خبر جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپیته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمنګا د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټي او د پلوچ سیزن بیا د هغه پسې بیا دویمه په شکالې پلوچ ورته بیا هغه بیا ورپسې شوتلی داغی پسی بیا بیرئی. نو زمانگ بنیادی چی کم بنیادی کم چیز دی او زمانگا در روزگار در آمدن کم زرایی دی او در ملک در پارا چی کم فیدامن چیز دی چی که در زر مبادله در بحر ملک تا در کم چیز پو وجه چی منگل رازی آقا بیره را زکر زمانگا نور چیزو نا بار تا نا اکسپورت کی گی زمانگا در بیر شاد بحر تا اکسپورت کی گی بلکل لکه دا زمنګ غمن شه او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو. چې کله دا لړۍ چالو شه نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې وستلې شو او کسر وستلې شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړې شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی. مینس اثر
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت ته افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزې ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
دا اکثر افغانان دی دی پنڈے کی اسی کی دل کاروبارون نے راشد دل گاڑی ودر 10 15 20 کلو والی لاڑشی زمون پاکستانی اور چرا زی اکثر پاو شاد اہلی اغم کلا چی ضرورت بیمار لے وڑما اکثر چرا شی افغانان چرا شی اغم شاد اوی وڑی اس ابلو زما خرچ کڑے زما 10 کلو بیر واغ سر پنڈے ما تپوس کو ما دکن جائے وز افغانستان ما پنڈے کی کاروبار کو نو ابلو زروانی ما اغم جی بلو رزین زب چل گئی یہی دتا وجہ نہ خپل کاروبار ال دکی روان کڑے شروع گئی مارکیٹ جوڑی گئی نغی سره دغی اکانومی نورم فکی پاکستان فا اکانومی خراب شو روان ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوون کی وای چې درې میاشتې وړاندې په یو لک او لزر روپے یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میره د نشټ برابر ده چې لوجه د یو منشاتو نرخ 5000 روپو ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاکل شویرین د افغانستان د خوست په ګډون په سوارلس ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د واکسینو اصل روزنه کمپاین پیل شي. د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد واکسین شي. د روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانزغونډه کې له خلکو غوښتي چې خپل 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ټول ماشومان واکسین کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. تفصیل نجیب الله الخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. گوزان عموما تر 15 کلونو کم عمر ماشومان غیزمنوی او درملنه ناشونی ده. د یک شنبه پر ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیلوند پسند کې د واکسیناسیون ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته داسې ویل:
موږ د گوزان په ضد ملي کمپاین چې دا په څو ولایتونو کې وي د هغه ماشومانو لپاره چې عمر د 15 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې مونږ تقریبا تر درنی ملاکو هغه مشمان چې عمر دی 15 کلنۍ نه ټیټ وي واکسینه وو.
د واکسیناسیون ولایتي مسؤلین وایي په خو په دې ولایت کې تر ونیم زره پورې انکاری کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 15 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي:
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 15 کلو ټیټ وي هغوی تر حمله لاندې راولي او په همدغو ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کوو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د دوه څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نه ږدي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي هغه رضاکارونو ته روبوسي او دوه څوڅکي واکسین ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تېرو څو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګوزن ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن پیښې پکې رامنځته کیږي.
د نجیب الله خیل رپورټ اوس په د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د سوات پولیس وایي د قانون د یو سلو سلور څلوېښتمې دفې د خلاف ورزۍ په تور د پاکستان تحریک انصاف درې دېرش پلویان نیولي دي. د ضلع پولیسو مشر بادشاه حضرت بیګا مشالو ته وویل چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال د امنیت ساتنې په خاطر د قانون دغه دفعه ناپس کړې وه، خو د په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوازخیله کې جلسه وکړه. خود تحریک انصاف د ملکن ډویژن ویان صلاح الدین یوسفزی بیا هم پرون مشالو ته وویل چې غونډه د وکور دننه شوې ده او د پولیسو کاروایی د قانون خلاف وبلله. د پاکستان په مختلف ښارونو کې پرون د بلوچستان د تربت ښار د احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهرې شوې دي، کوم چې تور پورې کوي. د پولیسو د ترګرایز څانګې له درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وژلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر درویشتمه د پولیسو ترګرایز څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې دعوه وکړه چې د نښتې پر مهال وسله وال وژلي دي، خو له دې وروسته بلوڅ فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم غزوان هم ده چې دوی په وینا لا درکو. د پاکستان پوز دا وکړه چې پرون یې په جنوبی وزستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي دي. پوز د مالیکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنته زنګې سر سیمه کې دا کاروایی د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې. خپلواک سرچینو د دې دعوی تصدیق نه دی کړی او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي دي. بلخوا په شمالي وزستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې پر امنیتي ځواکونو د پرونی ځانمرګي بریدي ذمواري مدلې د انتظامي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او یویشت نور ټپیان دي. نن د تاجکستان په سرخار دوشنب کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د یولسمې دورې دور ځنۍ کانفرنس پیلیږي. د کانفرنس تنظیمونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالډو ته وویل چې شاوخوا یو سلو پنځوس کسانې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربدلې دي. اوس په درته اورېدونکو د دې اونۍ د مشالډوي مجله خپرونه وړاندې کړو. نن به پکې تاسو د ممندو د سیمې له یو شاعر غزل ممند سره دغه پر ژوند او کار خبرې واورئ. د خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یم او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ له غزل مومن صاحب سره خبرې کوم. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې له نوم نه ښکاري د مومندو دی او له تیرو ډیرو ښایسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعري کوي. دا هغه په شعر او ژوند او کار باندې له نوموړي سره خبرې اترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارونه به خبر شي. نو ورزو پیښور ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغوی نه د هغوی د ژوند او کار په اړه پوښتنې کوو. غزل مومن صاحب، تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوئ، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده؟ او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او ناچاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب عامر صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې، پیرزوونه، احترام، امید دی چې ټول به ښه او د صحت په خوندورو جامو کې به خوشحاله شوم. تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره. ټولو ته دې سلامونه او نیکی هیلې وي. تاسو پوښتنه وکړله چې د ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت خو زه به څه ویم، شاید پوهان به دا په خدمت کې شماري که به نه شماري. بهرحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه اساس باندې موږ ژوندي یو، د خپل ژوند لپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د ملګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومن د ادبي ټولنې د یو ادبي ټولنې غړی یم چې ډیره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو د یو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي چې کوم د معیار هغه پیمانه ده نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کړي نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي او د هغې نه شاعري شاعرانو ورته ورکړي او څه کتاب څو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبي دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې دا د چاپ کېدو د معیار دی او که نه. بهرحال دغه اوږد باسته دغه نه به را تیر شم خبر به په خپل کتاب وکم. نو د دغه ملګرو اوس د اجازه ده، د اوسه پورې د هغوی اجازه نه وه. زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یم، څه هلې ځلې مې شروع کړې دي، خپل انتخاب مې څه نا څه را جمع کړی دی. نو امید دی چې در په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومن صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي، تاسو دې کار ته څنګه ګوري؟
او بالکل امیر صاحب، د نن دور شاعران چې کوم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی، ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا هم چې یو بدعت دا را پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک دی هغه پوسټ کې، نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغېز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوه یم. نو خلک یې د ټولنې نه لرې ساتلی دی، دغه د ټولنې نه لرې کېدل دا یو ډیر منفی اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې، او دغې نتیجه هم دا کیدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډیره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډیر بې انتهایي راولوېده. نو د دغه معیار رالوېدل زه خو هم چې دا د سوشل میډیا یو ګناه ګڼم. الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم. نو زما خپل دغه نظر دی.
غزل مومن صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډیره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري، تاسو څه لار ګودر معلومه ده؟ نو که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو، نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې د دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټڈی شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوه څوک چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي، هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده. داسې خو نه کیږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي، هغه دې سټڈی کوي او دا دې ځان ته پوه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي، داسې نه شي کېدی. یعنې په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي، د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو ښه عادت دی، ځکه چې کم پوهان دي نو هغوی که یو سړي ته د مطالعې معیار کېږي، نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي، نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې ده ته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی، او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی.
او چې سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته شاعرۍ سره زیاته مینه لري، مطلب یو سړی په غزل پوهیږي، یو سړی په چاربی ته پوهیږي، یو سړی په بل څه شي باندې پوهیږي، په کار دا دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دې دغه مطالعه وکړي. د دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دې څوک شاعري مطالعه وکړي، نور هم دې ته ډېر سټڈی ضرورت دی، د ډېر سټڈی ضرورت دی پکې خانه، ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد او که داسې نور صنفونه مونږ راخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو، یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و، یا چاربیته دغسې په یو شوخ واقعیا باندې، یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو سیزونو نومونه و. اوس خو حالات بدل شو، غزل بل رنګ خپل که، چاربیت خپل رنګ بل رنګ خپل که، دغسې نور صنفونو، نو په کار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګ برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومند صاحب. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي، او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي؟ ما خو اوریدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی، همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعرانی هغوی له شعر نه بغیر ژوند نشي کولی، ستاسو څه صورت حال دی؟
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپل له خبره وکړم نو زما دپاره خو ډیر ګران دی، ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وی نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وی، ځکه جنګونه به مې هم زیات کولی، بد اخلاقیانې به مې هم زیاتې کولی. وجه دا وه چې که ما څه چېرته هم دا احساس وی چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدی، او په دغه اساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وی چې زه خپل احساسات کنټرول کړم، نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلی، یا په لاسونو باندې، یا په پښو باندې، نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې، دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولی. کومې ته چې بد اخلاقي ویلی شي بس بد اخلاقي به ورته وایي. بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی. هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی، په خپل زړه کې نشم ځایولی، چې زما زړه خوري، زما وجود خوري، زما دماغ خوري، نو شعر زما یو داسې مددګار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري، زما دماغ خوري، هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم، د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم، د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېږدم، هلته سنبال کړم. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډیر زیات ناممکن دي، او د نورو خلکو دار چې خپل احساسات دي. بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا وایم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډیره ضروري ده.
مننه غزل مومند صاحب. درته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو، او زه به دا ویم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډیر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی، ځکه چې شعر یا موسیقي به ویم، شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی، ولې چې د هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بارم څوک څه وایي، بارم د چا څه کارونه دي، یا بارم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه، د خپل ځان نه راواخله، تر ټولو اوسیدونکو پورې زنده خلک چې څومره دي، نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کوم دی هغه په شعر باندې کیدلی شي. که په شعر باندې مونږ تربیت نه کوو، یا په وعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کوم دا هغه د تشدد ده، نو د تشدد په حق کې هو مونږ یې نه، نو مونږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د
ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لار ده.
ډیره زیاته مننه محترم غزل مومند صاحب. دمره ته وایي چې نن سبا خو ډیره ادبي ټولنې فعال دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو دره ته وایي چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی؟ دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبي ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي صنعت څخه، البته هغه سر رسوخ نه دی پاتې کم چې په کارو کمو چې موږ ته په موږ ته مشرانو په میراث کې پرېښی وو، کمو چې پوهانو په میراث کې پرېښی وو، ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کې چې هغه په دې باندې روچت کې چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري، ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کې چې هغه مطلب زه به دایم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوهه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډی په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کې چې هغه یا د مزاح یو یا بل کم وارداتی، بهرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکي هم په دې خبره پوه دي. نو ټولنې چې کوم دي هغه تر ډیره حده زه به دا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغسې نه دي، بلکې زموږ نه ډیر حده پورې مړې شوي دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو، شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې موږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی، ځکه چې که موږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته رحمان بابا ښایي، دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته خوشحال ښایي، دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کوم دی د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته صرف دغه ښایي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که موږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې، خو زه به دایم چې ار دویم دریم سړی شاعر دی ریاض تسنیم دی، الله وبخښي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼې اوچت کړه لاندې به تې دوه شاعرانو، اوس پرې دوه د پاسه ناست یو درې څلور ته لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی، او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کېدل څنګه چې په کارو، نو دام د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغې د سوري لاندې څه وخت تیر کړي، دغو سره وګه په وګه پاتې شي یا د دغو په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومند صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس که راته د خپل شاعرۍ نه یو څه واوروئ، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکي به مزه ترې واخلي.
غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، نه غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، بیا نو تا څنګه ماته راوړله له جنګ توره، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګ توره، زرکی زه ستا په ښایست هیڅ تبصره نه کوم، خو په خولګۍ کې دې سنبال ایښي زنګه توره، زه به دروړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، زه به دروړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، ته که راوړې نو ځان سره راوړه فیرنګه توره، غزله څه په هنر ووایي د جنګ فضایل، غزله څه په هنر ووایي د جنګ فضایل، نو وای دا چې غرزوی دی لګړنګ توره،
سو شیرونه نور دی چی پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما پلاس کی زړه وړما پسترګو کی دنیا راوړما د خپل قامت په وګو ساندې ساندې سارا وړما او اوس په یو څو چغی پر بندو دروازو وخم اوس په یو څو چغی په بندو دروازو وخم بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شاره وړما او د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې ګنې زه زړه صفا له هرې اشتها راوړمه او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه توره وړمه او نه سر د اژدها راوړمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه توره وړمه او نه سر له اژدها راوړمه څو دانې اوښکې د غزل په تپاشبینو ویشم څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم زه دغه درد د څو لفظونو پر رضا راوړمه سو شیرونه نور دی چی غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای ما ته سپین سترګی هوا حال د ورک لالی نه وای ستا مخ بستایم د خپل مات زړه به څه نه وایم ستا مخ بستایم د خپل مات زړه به څه نه وایم ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نه وای د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي غزل به مړ شي خدا خام زوال له نه ورکوي غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي
ډېره مننه غزل مومن صاحب که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ
ډار په خار کې ګویا خوله په کرایه هم نه وه د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه وه او د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه ګنې د ښکلو دومره ډېره سرسایه هم نه وه او څه زړونه مات وو څه کاروان د سفر نه وو عادت څه زړونه مات وو څه کاروان د سفر نه وو عادت یرې تیاره هم وه په ګاډي کې پایا هم نه وه او اوښکې دې کرخې د رنجو له سترګو ماتې کړلې زما د نه راتلو خبره نمایه هم نه وه او ماته تسنیم میراث کې پریښی و هنر د غزل ماته تسنیم میراث کې پریښی و هنر د غزل ګنې زما داسې ممتازه پرایه هم نه وه
ډیره زیاته مننه دا غزل مومن صاحب چې خپل شاعري تاسو ته وړاندې کوله غزل مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه او په دې خبرونه کې مو سره برخه واخیسته
نجیب امیر صاحب تاسو زیاته مننه چې مالم په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یې واورېدلو، بلکې زه یې واورېدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږ بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارم ټولو ملګرو ته نیکې هیلې، او بیا یو ځل سلامونه ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو، او بل اونۍ به د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
اوچ دیوران شی خالونا ود دور پی کی مرمنی پچھن سنگا واوڑا ود دور پی کی مرمنی پچھن سنگا واوڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑندا شا او چپتاو براوڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا ود تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا
مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.